ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعت خبرونه ته هر کله نن د پنځشنبه ورځ د 1498 هجری لمریز کال دی وریه حمل د میاشتې 15 د 2019 کال د اپریل څلورمه سره برابر ده. نوریاس نوری هم د خپلو همکارانو په مرسته د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. او رچې ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل په افغانستان کې پایداره سول هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التیای وي. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. اوکراین وایي د هېواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې التیای وي. د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوځای کوي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
زموږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې تل لپاره پاتې شو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه شو. موږ هلته یو ځای تللي یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پرېکړه هم په ګډه کوو او کله چې وخت راشي موږ به یو ځای وځو. ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له خپلو متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناتو د مهم غړي متحدو ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ته رسیږي. په اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قومندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې قومندان مولوي سلیمان له خپلو 15 نورو ملګرو سره د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حمله د چهارشنبې په شپه د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې په وروستیو څو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرسته داعش ځپل شوی، خو دا ډله لا هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې فعاله ده. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د آسیا پراختیایي بانک په یو راپور کې چې تازه خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایي بانک مشر ساموئل تامویا وایي د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحرک زیات او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایي بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یو پیاوړي روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته په ورته وخت کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري.
وی دو نوت وانت ټو ایسولیټ رشیا. We strive for
a موږ نه غواړو چې روسیه منځوي کړو. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره اغیزمن روابط ولرو. ستولتنبرګ پر روسیې غږ وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د سړې جګړې د وخت تړونو ته ور وګرځي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو تړون یو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته وینا کوي. د ترکیه د خاروالی په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماندې خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د ترکیه په ستر ښار استانبول کې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته د ترکیه د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان اکرم امام اوغلی 8.9% رایې ګټلې دي. اوغلی په استانبول کې خبري غونډې ته وویل، موږ عدالت غواړو او استانبول ښار نور د یوې دقیقې د ځای کېدو وخت نه لري. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون امر کړی دی چې د استانبول په اتو سیمو کې د لسره رایې وشمیرل شي. د اردوغان اسلامي ګوند د مارچ د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې په پلازمېنه انقره او یو شمېر نورو مهمو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. اوکراین وایي د دې هېواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي او دوه تنه ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د ماشیندارو هوانونو توغندیو او توپچي ډزې کړي او 14,000 یې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د دې وزارت په وینا، حکومتي ځواکونو د نښتو پر مهال درې بیلتون غوښتونکي وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. بیلتون غوښتونکو بیا د دونسک په سیمه کې د اوکراین پوزیان 2,000 د اوکراین پوزیان 2,000 د اوربن په ماتولو تورن کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي پرون په واشنگتن کې کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره شوي، دا ځل د هېواد د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي.
می خواهیم که هرچی جامع‌تر، مکملتر با شمول حکومت افغانستان این بحث‌ها صورت بگیره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د آسیا پراختیایي بانک سکل د افغانستان د اقتصادي ودې د وړاندوینه کوي او د ایران د سیلونو د تلفاتو او د غراز په دې هیواد کې د بیړنیو مرستو رسولو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وزي اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په واشنګټن کې د کانګرس د دواړو جرګو استازو ته د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. همداراز له ترهګرو سره د مبارزې مسله څېړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
ناتو فولي سپورټس د پیس پروسس. ای مست پیو د وی فور افغان ریکونسیلیشن.
ناتو په قوت د سولې د بهیر حمایت کوي. دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ سلام مشورو ته لار هواره کړي. یوازې هغه وخت سوله راتلی شي چې افغانستان له نړیوال تروریزم څخه پاک شي. د دې لپاره چې سوله پایداره وي، نو باید زموږ پر لاسته راوړنو ولاړه وي. ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره شرایط برابر کړي دي. د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي او د هغوی د بشري حقونو لپاره یې کار کړی. د حقونه باید خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې دي او تر اوسه 15 ځله له هغوی سره کتلي دي. اوس خلیل زاد په افغانستان کې دی. د پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر جهادي ډلو له مشرانو سره وکتل. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو، مهمو سیاسي څیرو او زلمی خلیل زاد ترمنځ خبرې اترې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. ښاغلی خلیل زاد به له کابل پاکستان ته ولاړ شي او روانه میاشت به د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خپل شپږمه غونډه وکړي. خلیل زاد د افغانستان تر روان سفر مخکې تیره اونۍ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره کتلی وو او هغه ته یې له طالبانو سره د خپلې تیرې غونډې په اړه معلومات ورکړي وو. ناټو وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي په کابل کې له ښاغلي خلیل زاد سره په ارتباط کې دي او د سولې د روانو هڅو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. د دغو سلام مشورو په رڼا کې به نن د ناټو د نهو شخړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په واشنګټن کې د افغانستان د سولې مسأله وڅېړي.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټري ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اکثر لس کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت وچې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي.
د ناتو اتلس کلن ماموریت ته مو په افغانستان کې په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې په بل خبرونه کې اوریدلی شي. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واوریدل، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. قطر هم د افغان سولې نورو غونډو ته تیاری نیسي. په قطر کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړي، دا ځل دا هیواد د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې تر څنګ د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ یوې بلې غونډې ته هم تیاری نیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت پر ګډون تاکید کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اپریل په 14 او 15 په دوحه کې ترسره شي، یعنی راتلونکې اونۍ. که څه هم د ګډونوالو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو ویل کېږي شاوخوا 200 افغان سیاستوال، دیني عالمان، مدني فعالان، ښځې او د طالبانو استازي به د دوحه په غونډه کې ګډون وکړي. ویل کېږي د افغان سیاستوالو او طالبانو دا غونډه د قطر د یوه انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې چې تر ډیرې دولت ملاتړ کوي. تفصیل د صفیالله ستانیزي په راپور کې.
لمړی ور په فبروري کې ګڼ شمیر افغان سیاستوالو د موسکو په قربتوب له طالبانو سره خبرې وکړې او همالته په دوحه کې د خپلې دویمې ناستې په ترسره کولو سلا وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر یک شنبه وویل د یو قطري انسټیټیوټ لخوا په دغو خبرو کې د ګډون بلنه دوی ته رسیدلې. ښاغلی عبدالله ویلي وو په دې غونډه کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه به په افغانستان کې دننه وشي. تازه د چهارشنبه پر ورځ د ښاغلی عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا څوک د دوحې ناستې ته نه ځي.
اوجه کدام نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شوه؟ البته جمعی از بنمایندگی است.
یو قطری بنسټ دی غواړي چې خبرې پیل شي، غواړي د مختلفو اړخونو استازي او د حکومت غړي ورشي، خو د ناسي د ګډونوالو لیست او وخت لا نه دی نهایي شوی. ډاکټر عبدالله په هیڅ صورت نزي. ډاکټر عبدالله په اردن کې یو اقتصادي کانفرنس دی هلته ورزي. د قطر د حکومت یو پلاوی بیا د دوحې د ناستې په اړه له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره په دې وروستیو کې ناسته هم کړې. له تروریزم سره د مبارزې او د لانجو د هواري په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني چې د مارچ په وروستیو کې کابل ته تللی و، د سولې د پروسې او د دوحې د ناستې په اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي او د سولې شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي چې د سولې شورا تر اوسه د دوحې په ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. اخو د سولې عالی شورا بل غړی او د موسکو د ناستې ګډونوال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل دای به د خپل ګوند په مشرۍ د دوهې ناستې ته ورځي. په دې اړه بحثونه روان دي. که چیرته موافقې ته ونه رسیږي ګډون نه کوي، خو زه د خپل ګوند حزب اسلامي او ترقی د رئیس په توګه په دې ناسته کې ګډون کوم. حکومت د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو غونډې ته هم څوک نه و لیږلي او ویلي وو چې دا ناسته نه اجرایی صلاحیت لري او نه یې څوک پریکړې مني. د دوحې په ناسته کې د شاوخوا 200 ګډون کوونکو افغان سیاستوالو، مشرانو، مدني فعالانو، ښځو او طالب استازو نمونه په رسنیو کې خپاره شوي. ځینو احتمال شمالي ګډونوالو چې د نمونو د نخبرولو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست دقیق نه ده. طالبانو هم ویلي چې د دوی د غړو په اړه خبر شوی لیست دقیق نه ده. د دوی په خبره ځینې اضافي کسان پکې راغلي او ځینې کسان چې ګډون یې حتمي ده نمونه نه دي خبره شوی. په دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ تر ناستې مخکې به دا ښار د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو د شپږم دور خبرو کوربه وي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د موسکو ناسته ښه وبلله او افغان حکومت یې وهڅاوه چې په ورته ناستو کې برخه واخلي.
باید حکومت افغانستان درو شریک باشه، موسکو
او افغان حکومت باید پکې شریک وي. موسکو ناسته موږ یو منفي قدم نه بولو، خو غواړو چې دا بحثونه لا پراخه او د افغان حکومت په شمول ترسره شي. د خبرو په میز کې باید افغان ښځې او ځوانان هم شامل وي.
ای بحثا صورت بگیره او همچنان در چوکی صحبت، در چوکی مذاکره هم خانما و هم جوانا هم باید باشن.
خلیل زاد چې اوس کابل کې دی او د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټیم د تشکیل په اړه پراخ بحثونه مختوري، له ازبکستان، پاکستان او اردن وروسته به قطر ته ځي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د دوهې ناسته هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې قطر خپل مشورې او نظریات په ګډونوالو تحمیل نکړي.
قطرین باید په دې باندې پوه شي تر هغه حده پورې باید د سولې په مسله کې مداخله وکړي چې څومره دوی حق تر هغه وخت پورې دوی باید مشوره د افغانستان اپوزیشن او طالبان ته ورکړي چې ضرورت وي. تر هغه وخت پورې باید دوی مشوره وکړي چې چاته غوښتنه کړې وي. اضافه مشوره، افراطي مداخله په قطر باندې شکوک پیدا کول شي، ټولې پروسه خرابول شي، طالبان او د افغانستان اپوزیشن خفه کول شي.
د افغان سولې د خبرو کوربه قطر هیواد په سیمه کې لګڼو عرب هیوادونو له هغې ډلې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره لوی ستونزې لري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره د سیمه ییزو قدرتونو د منفي سیالیو یادونه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید ټول په ګډه د افغان سولې لپاره مثبت همکاري وکړي.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو غونډو په باب مو واورېدل، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د هغو مطالبو ته کتنه کوو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې خپاره شوي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د سولې هڅو ته کتلې دي او یو مقاله په دې عنوان خپره کړې ده: افغان حکومت یوازې نسی کولای له طالبانو سره سوله ترلاسه کړي. دا مقاله د افغانستان د بهرنی چارو پخوانی مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی لیکلې ده. د شاغلی کرزی په وینا د ډیری افغانانو لپاره به هغه ورځ چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي د لمانځلو ورځ وي. په مقاله کې راغلی د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه خبره وکړه او په عین حال کې یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او دا دواړه اقدامات مهم پرمختګونه ګڼل کیږي. فارن پالیسی لیکلي له دې سره پر یو وخت د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ په مسکو کې خبرې وسوې. د لیکوال په وینا دا دواړه لارې، یعنی له طالبانو سره د امریکا خبرې او د افغانانو ترمنځ خبرې، د یو بل تکمیلیدونکي اقدامات دي، خو بیا هم نه دي بریالي سوي ځکه په دواړو کې افغان حکومت استازي نه و. فارن پالیسی خبرونه دلته لیکلي له طالبانو سره مخامخ خبرو او پر راتلونکو د ګډ کار فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په مقاله کې راغلي چې هیڅ لوري هغه څه چې غواړي نسی ترلاسه کولای، نو یو منځنۍ تګلاره باید ولټول سي. فارن پالیسی خبرونه دې نکتې ته پام کړی چې که امریکا له طالبانو سره په خبرو کې له بین الافغاني پرته پرمختګ هم وکړي، د امریکا او طالبانو ترمنځ په توافق کې رکود راځي او شایي پای ناکامی سي، او یا هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د ماتې او طالبانو ته د افغانستان د سپارلو نوم ورکړل سي. په پای کې راغلی چې افغان حکومت باید له سیاسي مشرانو، نفوذ لرونکو مشرانو، مذهبي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو سره په همکارۍ هڅه وکړي چې یوه ملي مذاکره کوونکې ډله رامنځته کړي او په ګډه د سولې پروسه او خبرې پیاوړې کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو موضوع ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د کالراډو ایالت والی امر کړی چې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي سرتیري په درناوي کې بیرغونه نیمه وځړول سي. د امریکا دغه پوځي ویل لنډسي تیر میاشت په افغانستان کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د مړې د چهارشنبې په ورځ کالراډو ایالت ته یوړل سو. لنډسي په کندوز ولایت کې ووژل سو. د یې میرمن او څلور لوڼې پاتې سوې. مقاله وایي چې لنډسي د 2004 کال په جولای میاشت کې د امریکا له پوځ سره دنده پیل کړه او 15 ځلې په عراق کې د خدمت دوره تیره کړې وه. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیري لري او په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکا څلور سرتیري وژل سوي دي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. ازادي راډیو اورې د سهار اووه بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. د اسیا د پراختیا بانک د نوي اقتصادي راپور پر بنسټ د زیربناو پراختیا د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کلیدي رول لري. د بانک رئیس پرون د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال رسنیو ته وویل د زیربنایي پروژو د ښه تطبیق په هدف باید د افغانستان حکومت د جدید څارنې او ارزونې ترڅنګ ظرفیتونه هم لوړ کړي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د اسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پلي کېدل او د بنسټونو جوړېدل د دې لامل ګرځي چې دغه هیواد منځنۍ اسیا له جنوبي هغې سره ونښلوي او د ترانزیت په یو سوداګریز مرکز بدل شي. د دغه بانک رئیس مویل تومیو وا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي اقتصادي راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه بانک ژمن دی چې افغانستان سره د زیربناوو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي څو دغه هیواد خپل اصلي هدف ته چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي ورسیږي.
We believe that better infrastructure can strengthen
the ways muk bardasht da de che wa khazir bina aw bansat da de lamal girdi che transit aw saudagari pya wadi shi aw da dawlat da waid aw dal wadi do lamal wa girsi aw da waid ziyad shi aw da parahtiya pa barkha ke wala gol shi da afghanistan asiyi bank makhkh aw jman de che da da guzir bina aw pa jodawlo aw da simayzo amkaray pa barkha ke la afghan dawlat saram rasta ukri tar cho da zir bina aw da jodawlo pa barkha ke che da bewazlai da kachil rakamolo saram rasta kawi khpal hadaf ta warasigi
the needed infrastructure for poverty reduction.
دا سیا د پراختیا بانک رئیس په دغه ناسته کې لا افغان حکومت وغوښتل چې د پروژو د څارنې او ارزونې ترڅنګ ظرفیت هم لوړ کړي. د نوموړي په خبره د نامنوي ترڅنګ کمزورې اتصال د انرژي سرچینو ته لازم نه لاسرسي او د کرنې ډیر کم پرمختګ هغه مسایل دي چې د افغانستان اقتصادي وده زیانمنوي. د اسیا پراختیایي بانک په دغه راپور کې راغلي چې د دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی په افغانستان کې د زیربناو د جوړولو په برخه کې 3.5 میلیارد ډالر ونډه لري چې تر اوسه یې 40% لګیدلې دي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې په 2019 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5% او په 2020 کې 3% ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي حکومت په ټول هیواد کې د باکیفیت پروژو پلي کولو ته ژمن دی.
حکومت افغانستان البته متحد به
یې دی. وایي افغان حکومت دې ته ژمن دی چې پراختیایي پروژې باکیفیت او په معاصر ډول پلي شي. سکتری وزارتونه د پروژو پلي کوونکو خپل مسؤل دي چې د پروژو له کیفیت څارنه وکړي او وګوري چې پروژې همغه شان چې په اسنادو کې راغلي تطبیق شي.
ذکر شوه باید به مو کیفیت تطبیق شي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیا ټینګار کوي چې افغان مات شفافیت حساب ورکونی د کاری ورتیاو لوړولو او دقیق ارزونی له طریقه کول شي پراختیایي پروژې په خ ډول پلی کړی.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ایران د سیلونو د تلفاتو شمیر شپیتو تنو ته ورسید. له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران کې سیلونه راوتلي چې یو شمیر کسان ترې له امله تري تم شوي او په زرګونو کسان هم بې کوره شوي. د امریکا متحده ایالاتونو له سیل ځپلو سره د مرستې وړاندیز کړی او د ایران رژیم یې تورن کړی دی چې د دې کسانو غمې تر اوسه سم نه دی خوړلی. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په لویدیز او جنوب لویدیز کې د سیلونو له امله پلسکونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دغه سیلونه چې د وروستیو بارانونو له امله بهیدلي دي په سلګونو ښارګوټي او کلي یې په ایران کې اغېزمن کړي دي. د لرستان غرنۍ ولایت او د خوزستان د تیلو د زیرمو ولایت تر نورو ډېر متاثره کړی. په دې ولایتونو کې له لسګونو ښارګوټیو او کلیو خلک وتلي، لارې او پلونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه شپېته کلي په لرستان کې یو مختر اوبو لاندې شوي دي. د ایرانی چارواکو په وینا د خوزستان په بند کارخسیمه کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت مجبوره شوی دی چې د بند ډیرې اوبه خوشې کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د څو اونیو په ترڅ کې د سیلونو له امله شپېته تنه وژل شوي او یو شمېر تري تم دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او تهران ته یې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جکپوری سیاسي سلاکار براین هوک چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم دی د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل. دا خبري غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې ایران له سختو سیلابونو سره مخامخ دی. د دغه هیواد له 1 ولایتونو څخه لږ تر لږه 20 ولایتونه اغیزمن شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې خبر پاڼې له خپرېدو سره خواخوږي څرګنده کړه. د مرستو وړاندې وکړ. زه هم خپل خواخوږي څرګندوم. د ایران د سرې میاشتې د ادارې د رئیس سارم رضایی په وینا د لرستان ولایت د شهر پل دختر وضعیت خراب دی. ټولې مواصلاتي لارې بندې شوي دي او له دریو دوی برخې ښار تر اوبو لاندې شوی دی. د فردا راډیو د راپور له مخې په زرګونو کسان له سرپناه پرته او پرته له دې چې تودې جامې ولري په ډاګونو کې تر باران لاندې وخت تېروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پولیو ځواکونو قمندان محمد پاکپور وای د شهر پل دختر سیمې ته د مرستو د رسولو او د ژغورنې د عملیاتو لپاره سم مدیریت نشته. پاکپور زیاته کړه چې خلک غوسه دي او حکومتي چارواکي د سیمې ته له ویرې نشي ورتلی. پاکپور بیا وویل کوم کسان چې له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي په خورا ناوړه وضعیت کې دي. د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د واشنگتن بندیزونو ته په اشاره سره وویل چې متحد ایالاتونو اقتصادي ترهګرۍ ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تهران ملامت کړ چې سیل ځپلو ته سمې بشري مرستې نه دي رسولي او وی ویل چې دا سیلونه د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د شاري پلانونو په برخه کې له ناسم مدیریت سره مخامخ دی. د شاغلی پامپیو په وینا متحد ایالاتونه چمتو دي چې د نړیوال سره صلیب سری میاشتې او د دغو مؤسسو مربوط د نورو بنسټونو له لارې د مرستو په هڅو کې شریک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ وایي چې د دې تړون ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې شته. سولتنبرګ پرون په واشنگتن کې د کانګرس دواړو جرګو ته د وینا په مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناتو نور غړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای کوي. په ننګرهار کې د داعش یو مهم قمندان وژل شوی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګڼی وایي چې قمندان مولوي سلیمان له خپلو 5 نورو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسه کال زیاتوي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو تړون د یوې پیاوړې روسیې له ګواښونو سره مخامخ ده. یوان ستولتنبرګ په واشنگتن کې کانګرس ته په عین حال کې وویل چې ناتو له روسیې سره د ښو اړیکو تمه لري. د ترکیې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د استانبول لپاره د اپوزیسیون ګوند نوماند خپل بریالیتوب د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه هم هیله وکړه چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې